سلامونه د سهاره ته بجېشمه زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاصته يم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو همدار سالنګو کې بارانونه ووري د ادارې په خپل خبر پانه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګ ننګرهار کابل لوګر بدخشان تخار بغلان پنجشیر کونړ نورستان لغمان کاپیسا پروان میدان وردک غزنی پکتیا پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 1540 ملي متر پورې اټکل شوې ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ د خبر پاڼې لمخې پیښه د خنجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مالو شو چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو د یک شمې پر ورځ د بغلان د مرکز پلی خمری او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 15,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي دغه سازمان پرون خپل نوای درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټوټر کې خبر کړه وی ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوې دي په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري له دغه دوه هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري استلو ته زور ورکړی دی د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون اے سی اف مشر فضل احمد فضلی د 15 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلی د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې دغه راز ویل شوی فضل احمد فضلی په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته خوونکې پیغامونه لیګلی وو فضلی چې له 2019 کال رئیس د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلي او په پاکستان کې پر خپل رسنیو بندیز چې ظاهرا د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري د انټرنیټ څارونکي وی پاڼو نت بلاکس او همدارس داون ډیټیکټر پرون ویل پاکستان کې لیک سپانی اپ خوانی ټوټر وروسته پر فیسبوک او انستګرام هم بندیز لګول شوی دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي سند دی ویلي خو داسې ښکاری چې دا بندیز به یوازې د محرم په لسمه او یو لسمه وي خو د خپل رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د وی پی ان لارې خپل رسنۍ لیدل شي
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هرکلی مو کوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماشام محل په اسلام آباد کې بریټو شو بیا پروختون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو خبرګون څرګند کړی دی پخواني ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی پخواني مرستیال ولسمشر امر الله صالح همدارس مخکنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړی دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګلمن پر وشلو تورنوي کدا پیښه هر راز رامنځته شوی وي سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي مخکې تر دې چې د خبرونې ملمانه تاسو ته درو پیښم دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک کې وګورئ همدارس د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم له تاسو سره شریکو را بشم د خبرونه میل منوته ل اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده عبدالت پسیډو کې د اساجیرو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان ک لمړی ل تاسو نو ورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي کپلانډ راته وایست ټول نړیوال
فوز د پولافان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر تاسو سلام پېښ کوم دا شهادت دا خیری دوانه مدا غلا رچدا موږ په وړاندې نه راځو بل خبر دا چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي ځکه چې زمونږ سیمه چې دا یو عالمی میدان جنگ جوړ کې شو دی نو پدې کې عالمی قوتونه چې دې خپل کشاره دا د روسوي ټکالو ناروان او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړی دي او دا هغه چې دا کم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی د دنیا معیشت بدلول غواړي جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ مسره پلاره ده پرمن مبارزه زموږ ده
او بخښې دې ته براشو چې څه باید وشي لیکن ولې باید بهرني ملامت کو په خپل منځونو کې مثلا د امدی سیمه پښتانه لتیرو 500 قانونو تقریبا په جګړو دي د لاغه وخت چې د شوروي قوی افغانستان تر اخلي به دوی د جهاد په نامه باندې جګړه شروع شوه او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر نه پوري هغه ولسونه چې په خپل منځونو کې اختلافات لري په خپل منځونو کې سره یو لاس نه وي حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خلنې دي ټول ورس د یو بل په ځد خبرې کوي نو بیا ولې بهرنۍ او ته ګوته ونی ول شي چې دا ستونزه په بهرنۍ کې
لاسه خبره ده چې دا پښتانه چې دی دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دې پوره منځون کو نو دا جګړه چې ده دا پار نه راوړل شي ده په دې خبرې باندې هم زه متفق يم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قوم چې دی هغه کلونیل سیستم د وجه ډېر وروسته پاتې شوی دی هغه کې هم د قوتونو ملوث وو فرست افغان وار سیکنډ افغان وار ثرد افغان وار د قوم په هیڅ باندې د پښتون قوم هغه اتکا نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو قومونو شوی د کوم آزاد قومونو نو دې سره سره دا زده منم چې په قوم کې دنم تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټری اسټابلیشمنت دی دا غي هم ډیر غټ کردار دی چې دی سیمتای جنگ او زمون پس مکه باندې اډي ورکړي او زمونږ خلک چې دی زمون بچیان چې دی هغه جنباز کړل او موږ سکولونه په بمونو والو زول او تعلیم چې دی هغه باندې خرچ نشته نو دی وجه نه زو نه سوما چې کوم چې ته په 6 ساعت دا غي کلتور خراب کا دا غي ځوانان مستقبل تباہ کا نو دا داسې مکس اون دی فیکٹرز دی زه دا بالکل کته نه وایم چې کله موږ د امریکای امپیریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم کته نه ایکسټرنلایز کوم او په دې کې ته پاکستان افواج ته پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا غي غټ لاس دی هغه د دې بینیفیشریز دی
مننه د ټیکټ بیا مراشم دلته ستاسو په خبرو کې سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال ریډیو تاسو څه خبره کړی دی تاسو
دا غوی په اړه منګا یو ریپورت جو کړی دی چې ګلمن وزیر خلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره دا غوی چون څنګه دی نو په هغه باندې منګا یو ریپورت لرو نو زم دا کتون کو توړان کو نو
بالکل دا ریپورت په سر وګورو به ته به بحث سره وګرځو
تقدیر دې جنو زې چې مل یو نورو په سر وکړو قسم نه دای چې ډېر خلکو هرمون رو په سر وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژوند غورځنګ د مخکخه او شاعر ګلمن وزیر دی د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسان لخوا په شیو یو بریټ کې تر سخت جوړبلې دوه وروسته یې د اسلام آباد په یو رښتونګي ساور کړه د پښتون ژغورن غورځنګ مخکخ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز پمنتی پالیسيانو خکارانی وکی کولی حمله دې کبله نو موړه په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د فارونه تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شو خاتمې شې زندان ته راول ورسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد لمشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللې او له هغه ځای بای غورزنګ ته مالی مرسته ورلېګلې. نو د په خبره په 2020 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وېستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی بای چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې لترګرو سره د مالی مرستو تورنه لګیدلې وو کوم چې بے بنیاد وو. له ګیلمن وزیر 15 بچی پاتې شول. د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله. تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خو تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامنی غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوز هم په دې کې لاس لري چې نامنی غواړي. نو د پاکستان پوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامنی وغواړي؟
دا ستا چې پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی چې پغه معیشت باندې، بداغه پریاست باندې، دغه په سیاست باندې، دغه په کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جنگ چې دی هغه د پاره منافع بخش کاروبار دی او دیو جنا هغه په دې کې خپل مطلب انټرست لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډیره مده هغه د سټریټیجیک ډیپت چې کوم پالیسی و هغه جاری ساتلې و، بي دا خیال و چې موږ شي ہندوستان طرف نہ پمون حملہ کی گئی منگا افغانستان طرف تشے دے یا اخبل اسٹریٹجک ڈیپ تھا خلو. نو دا غیم پا کے مفاد شتا پا دے جنگ کے دیو جینا غیم پا دے کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا دے کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی او امریکے القاعدہ جوڑا کڑے دا او پاکستان فورس دا دای په پیٹرنیج کې طالبانم جوړ کړی دی او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په کې دا غوند قوتونه چې دی هغه ملوث دي.
مننه محمد صاحب. د دې دا لکه څنګه چې اغل شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو، ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ظلم ویل آکسفورد کې څوک وکنه، ما یو وخت نو میر شو کنه، هغه څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوخ بلې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول، نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمه خلکو لکه زبط نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغه سوات پاتون دی، دغه چې ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي، پاڅونونه، مظاهرې کېږي، هغه کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی. او دغه وجه دا ده چې په تیرو 30 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول، پوځي څومره خلک کډوال شو، په لکونو باندې بې کوره شو، خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینی سازشی تیورینی هغه اولی دومره زرمخ تلاړ شي هغه مخ ته راځي. خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو ګورئ نو د پی ټی ایم یو شمیر کسان هغه ونیول شول، ارمان لونه یا داسې نور هغه
پکې ونیول شول.
نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کم پوهانو څخه څنګه خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه زپی. نو پر ځای دې چې تاسو هغه زپی هغه سره خبرې وکړي، نو دغه وجره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې ویني نه، د وسه پوری د اسمنګه با شروع کی تر دې پوری ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کی دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو ال د کی چې کلا دا خبر نارضی په دې مسلو باندې د باسون نه کیږي چې بی ٹی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څو وړي د دوی سم مسلې دي، نو دا غي سره د کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم خکاری او زمونږ چې دلته کې ځکهونکو سو پوهانو سو زوران سو خبرې کیږي، نو دا غي حل یا خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کول، نو هغه کې هغه دا خبره وکړه ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زرونی ولشي یا چل د عملیاتو خبره شروع شیند، سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یو خوله مانی ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دی وجه دره چې دا غزي خلک ډیر تعلیم یافته دي او ډیر چې کم دی په هری پخپلو مسلو باندې، نو ځکه هغه څوګل سي پاسان نشي دوه کوله تیر وختونو کې دوه کښې وي دي خو سي څوګل شي دوه کوله، نو غوي زر یو موټی شي په څونو د مظاهره شروع کې حکومت ته د غبر کې دا خبرداري چې موږ نور دلته عملیات نه منو. بیک تاسو کبالی سیمو ګوري دلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی، پونتونونه کالجونه تر دې چې پنځم نمبر سکولونه نشته دی، دلته کې پوها سیاسي پوها دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپل هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس وژل شو، ارمان لونی وژل شو، بیا عثمان کاکړ وژل شو، لاغه نو وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر وژل شو. عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه د سو وژل شو چې په څټ ووهل شو، او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجری وشول، او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی. په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډیره عام وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی، نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نژدې کې دوی به ډیر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړمبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے تو ہمیں خبر دا چی سو پورے تاسو کم خبر اکڑا چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دے چی پسر باندے اولی سر باندے زخونہ وار کئی دا خبر ہے پخ پلزے باندے درستا. ہلو تاسو ما آو رائی؟
بلیو ما دا پختہ نکوالا کانا مالیو خو دا دے شک تیوری تاسو رات کڑا، تاسو ایل چی نا دا ندا دا یو حقیقت دے کدا شک تیوری رختیاوی کنوی، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي، او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغه کاورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیښته، نو دغه د شک تیوري په خپل پیدا کیږي.
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوښتنه تاسو خبرو غوړي چې د بلوچو په طرز باندې یو میلیټنت سټرګل خبرم چې وکړه، نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منجګجوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې لا تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار
ده. وبخښئ تاسو په
کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپر سونک ہتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریٹ کیپیٹل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پر کومه، تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبرو کړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي، او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یوځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا د تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي، د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلی کیږي، او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه مترکی بنیادونو باندې مخکې بوتلل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوما، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟
ما نه دی خیال.
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال راورسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوی نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلمه چې پښتانه تاسو څنګه وویلې کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به رایوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستي، نو همدغه خبره ده چې څومره هم قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی که په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړی دي نو هغه الله یو ځکه چې کلاس غټه پیخه وشي لکه دا هغه پوره دوی نه یو ځکه
او چې دوی هم
غمجنه پیخه او چې پیخه وشي نو هغه څوره زو پوری بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپل غټه شروع شي او لکه زه به ستاسو سره خبره دا وکم چې د خبر پښتونخوا کې چې څونه زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهیم او دلته کې د پاکستان تر کنساپو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی خو که اوس د پاکستان تر کنساپ د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت لپاره تاوان دی د پښتنو لپاره تاوان دی د بلوچستان لپاره تاوان دی خو که سبا بیا د پاکستان تحریک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوځ سره روغ راځي د اقتدار ورکه کی یا نور څه کیږي نو دغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمی خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرسکه څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اله را یو ځای کیږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا غم
خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا د تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغوی د ټوله سیمه خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلې خپل سیاستوال مو سره یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د چې اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسیدل کورونه او بهرنۍ پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څارت کول کوي چې دغه څو وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راځي شوې دغه نقطه نظر سره اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي ګوند پدې کې ټول پښتانه بلوچ او نور سیندیان هم ورسره ملګري دي یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي تور چې چیرې هم پښتانه نه دی راځي شوې دا خبره بالکل
خو اسمت څه بس تاسو او به هغه نه به تقسیم شوې شل شو بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو او اوس نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناسته زیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې ساده بلته خلک ناشتي هغه خپل غلې ځنی کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړه کوم او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مې وبخښي بیرته پام داس تاسو پام دغه خبرو کې بل سوال د څه په لڅ سره مبارزه کوي لدی سره مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا څه دا چې دا دا داسې وګت جن دی دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زبر بار بیا بیا دا وایم چې پدی پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دی هغه لګیا دي پدی کې امریکا لګیا ده په کې پاکستان فوج لګیا دی په دې کې چین مفادات لري په دې کې عرب مفادات لري نو دیو جنا زداوایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بي اتفاق ای دا وجه چې دی پښتنو وجل کیږي دا نقطه نظر درست نه دی دې کې ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لګیا دي او ارچ خپل خپل پراکسیز دي ارچ خپل خپل طالبان دي ارچ خپل خپل ډیت سپارټس دي او دا تبعی چې دا دا صرف د پښتنو د نااتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنګېدلي دي، این پی چې دي تقریبا 1200 خپل ټاپ موست فرنٹ لائن لیڈران چې دي هغه شهادتونه شوي دي. دین علاوه زموږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږ هلی ځلې چې دي زموږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی، ڈالری جنگ دی، مونږ دغه خلاف جنگی دی. دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپل باندې په دې کې ملوث دی، هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پښتون قام ته نه دی ملاو، بلوچ قام ته نه دی ملاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده، ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي، کله سکي او کله سکي، او کله هغې نه کوریډور جوړوي، کله سره زر ترېنه وباسي، کله وسایل ترېنه خوري. او نو زه دا وایم چې اوبه، بجلی، قدرتي وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده، چې کامي سوال کامي چې ما خلاف مبارزه، او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی، ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیم پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د 14-15 شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ ده.
اغلی شاه جان ډیره مننه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی، د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانه اچو. لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی. بیا د نولس کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د نولس کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد آسٹریلیا کے مجھے پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم تر اغلما د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا دوه کال زومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او ون ڈے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ مې ویلې نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ مې تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انٹرنیشنل مې کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ وو نور بعضی نور شخصی لیگونه چې هغه مې داخلي لوبې ولې دي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله هو بهرنۍ لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړې هغه په زیمبابوې کې وو او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاہور کې د پاکستان یا ملتان او دې خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټو نور مو چې د ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت کې زم د ټیمې سوما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې مشه په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 سی ټیمونه راتلل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمون نیشنل ټیم وو نو په هغه کې ولوبې دلما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې مې ډېر لوبې کړې دي بله
تاسو دند اپ لوبډله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وای یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې هم لوبې کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي لږه غزما پوزیشن پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلونو نو په دې پوزیشن لوبې دمه او دا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم دا فلورم فلورم به بیا په ټینګ مو
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شاو د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویار زمې کړې دي هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن یې بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا زلت برټش تام لیګ ته وای پاري کوم زلو وی کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاري کوم زلو وی کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولر شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کې چې څومره د پرفورمنس د کومه او فټ اوس هم بیا زه کوم چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ د سیولو بده چې څه فټو سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخ لټلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې او ته پرفورمنس په دې چې کوم ته فټو سی هم ورته کوي چې مخ لټلای شي مخ کرکټ وګي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار ختمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بل هو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینزو نه بعد بیا ز کیږم بیکار کیږم د دې ملکونو خو بیا ماخامه نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه بعد کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې واده میکرو یو زوی مې ده ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر اوسه دې څه شو او لګیم رسیدګي کوم بله
په ملي لوبډل کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډل کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کم سکور چوز دا یعنی ټول سره معلومه کړی او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیلی غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدا ما کرکټ شروع کړو او همدا می کرکټ ادامه او کومل تر مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره وایلای
درس می 12 پورې د افغانستان 12 میزلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور شو کولای شي خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یو لسم یا دولسم ټولګي کې وای د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ښه پوښتنه تاسو کړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشتو مثال یو نیم میاشت به یا به زمونږ کیمپ به چولګېدو هر ټورنمنت لپاره موږ کیمپ کرکټ ورلد کیمپ ارینج کولو. نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو. بیا همکاري راسره کوله مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه و چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرخوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوي چې بیا کومه همکاري کوله. نو او امره د ملک نمائندګی لپاره به د کومه کمکاري کوله.
مثلا تاسو په یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سیوی نورې خو رخصتې کې راځي کنه، بیا پګه کوم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې، وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغه څه وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیرې ویلای ده. دا مې ځکه درې پیرې ویلې چې زه به نه وم کنه، غیر حاضر به وم. بیا هغه وم بس هماغه وو چې بیا به رم ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم کنه. یو دوه میاشتې به کومه کسر وکړو مثال سر معلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیرې ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو. مثال په میاشتې میاشتې به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفي دا خنداور خبره هم ده، خو بیا هم توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفي به مثال توفي به اخیستلی وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړی کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړی خو بیا به درې کاله مالا سم نه ویلی.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي. نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم مثال چې دوی دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانسه، زه خپل اوس دلته یم دومره معلومات باریک نه لرم.
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریا خیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده. لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته. زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شوه. بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپائی ملکوں کی بازی دے ٹیموں نے گور سیدھی کہ افغانان لوبی کی ہمدار مثال امریکہ اور آسٹریلیا دی دے تلاڑ استعداد تم وطن کے دیر زیاد دوس ہم دیر زیاد لوباڑی بائیس ہزار رضوان زوان توباڑی دی اگوئی ٹول تباہ موقع ور کر سی سوکھ لائق دی ٹیم اور سوکھ پرفارمنس ولری نو اگوئی تباہ حتمن چانس ور کر سی زکہ جی ہمدار ملک آئندہ دا ملک نمائندگی کی اور زخ پلت اپ انگلینڈ کی چلو بھی کہ میں دل تم ایزی کرکٹ سیدھا بیا سخت زکہ دا زکہ سے کنڈیشن سیدھا دا کم وشتنزائی چھو تاوی یا پیچ دا لگ سختی نسبت پا افغانستان افغانستان وشتنزائی آسانی ہے دلتا سختی نو
دے چھا لپارا دے بیٹسمن لپارا کہ دے بولر لپارا
بیٹسمن لپارا بیٹسمن لپارا زکہ سختی چلتا باران نزیاتی دی ملکوں کے کل باران کی بیا پیچ خیشتی مثال دے کی دا مشکلی بیٹسمنان لپارا بال سوینگ کی یعنی بیٹنگ مشکلی خو استعداد نسبت پدی چې سمه ما کرکټ کو سمه چې دلته اولو بيدما مختلف کلبو په خلاف اولو بيدما په زمو وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي سي الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو دا موږ مطابق شي ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې دینه به نور هم ښه وځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا گراؤنڈ ډیر زیات دی گراؤنڈ ٹرف ڈیز دی دا مثال دا کم چھ میچوں نے جکی کی تو انٹرنیشنل پسا تھا اور افغانستان کی سہولیات شتا اس مثال گراؤنڈوں نے جوڑ سی ہوئی تھی کابل کے بعد مختلف گراؤنڈوں نے جوڑ دی خو نسبت عقیجی دل تک سہولیات ڈیر زیاد دی
در اتلون کے لپارا استا سوچ پلان دے غوارے ہم دے کرکٹ تا دوام ورکی او که نور سے پلانون ہم دے جوان لپارا لرے
نو فیلال خو لگے ما کرکٹ کے لگے ما زه مثال لیگوں میں تم زمد مختلف لیگوں میں تم ما زلو بدل ما تیر کال ز تل ما آسٹریلیا تو تل ما تم زلو بدل ما او دی لیگ تو یہ ہر کال کی گی نو تیر کال مل تو لو بولو او بل امریکہ تم تل ما 2020 کے یو ایس اوپن تو ٹورنامنٹ یہ ہر کم زلو بدل ما او دبئی کے مختلف لیگوں کے لو بدل ما نو فیلال خو خپل کرکٹ ته دامو ور کوم او بس خپل فٹنس او کرکٹ باندې لګیا ما نو فیلال کرکٹ هم کوم پسان کی زه کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکٹ بورډ نه دا سرٹیفیکیټ هم راښتا او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کا فیوچر کې د کوچ مو زما خو وسما دا د کوچ د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوچینګ کوم دا غی ته بم لرم او فلو فلو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شو چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو پندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه اوس فل لیول 2 کوچینګ ما اغل بیا باغل په لیول 3 کې او نور تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اته سی وی کې جمع کیږي بیا هغه مثال کا غواړي چا ته پیشنهاد وکړي او یا چا ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه ما کوم ملک ته غواړي چې اپلای وکړي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې دا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال اسرائیل یا دغه د کوچنګ کوم مهارت تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن لري وسو یا په خارج ملکو کې ژوند کو بیا هم خپل وطن څخه خبرېږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس دا هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره او راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما نو حتما زمي غواړي چې په آینده کې لاړ شم اول ته کوچنی کومبالې
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خلاص پروړنیم درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا مثال ال ټو ډی کرکټ کې 3 ډی کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نوې ځوانانو ته ډیر چانس ده دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي بیا هغه نه بعد څلور ورځې کې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډیر مهمه دي عمل پساته یو موږ داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وایي هغه همدارنګه چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وایي دا سينور ټرافيانی دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انو لسلونه ته نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شتل لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخپله دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شوه په افغانستان کې نو ما دوه کال کړه ولته نو دا شپږیزه ډیر ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول د نړۍ اوس پیژني دا د شپږیزه راغی امره ټیم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوسنا غینا راشد خان لوبېدل نو دا موږ شپږیزه راشد خان سلو راغله مخکې راغی نو کومه داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپا جنو زمونږ داخلي کرکټ په خوانه خښوي دا کو نور هم باید خشي کومه چې پکار دا هغه ته باید کارو شي او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي میچونه دي باید زیات کیږي داخلي کوم میچونه شي دي فرست کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي نو لوبغاړی هدا اقل یو لس فرست کلاس وکړي نو او فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي دینه باید زیات ملاوي شي نو دا ډیر مهمه دی همدارنګ دوه لیست میچونه کیږي یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کیږي لیست نه چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي نو دې کې باید ظفر اوري او بل ٹی 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ٹی 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې به کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم دې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې
نو زه مخکله اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیر وخت نه کړم زه درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شوم او خوخه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي ځکه 15 ورځې لوبېدلم دومره اسانه نه نو غیل په ډیر تیاری او آمادګي پکاري نو زه خپل شافن درې وړ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زه کوي شم
ډیر زیاته مننه کڅه د مرکه په پای کې زیاته وای او رخیل صاحب
خوښ کوم تاسو نه ډیر زیاته مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادوالو ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی تعلیم دیو کی تعلیم ډیر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم څه یو شاید چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو ته دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دی لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو نو په همدا پیغام ټول یو ځواله ده
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ ملما په پروګرام کې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځنګړې مرکز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ساعت 9 صبح